کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې دي چې د ولسمشیزو انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته د میزان یا تلې په شپږمه د انتخاباتو د ترسره کېدو ډاډ ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو. خو مخکې تر دې چې نور راپورونو برخې ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلزه وړاندې کوي.
مکرې د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شو ودانیو په پاکول لګیا دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د مړو شمیر شل تل ورسوي او 50 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جمهور ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو بیا غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. او د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی نن په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې نن خلک د تخریب شو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د پیښې په شاوخوا سیمه کې استوګنو خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو او دوکانونو هندارې او دروازې ماتې شوې دي. دوی ویلي چې ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی قسیم وایي:
زه اتاق خښته بودم، یک چند دقیقه مجه قضی بچا خواستم میکردیم که
دا وای مشتل ته په خونه کې ناست او موږ خبرې کولې چې یو وار درزو 14 اوس په موږ د کورونو کړکی یو وندار را ماته سپې پر ما هم شیشې را لیدلې او زخمی کړی یم. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نن سهار په وچوچ کې ولیکل چې په پرونی حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شلو تر ورسوي او 50 تنه زخمیان دي. د حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو پرونی حمله غندلې ده او د تروریزم عمل یې بللی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل سو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یا د میزان په 6مه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن د افغانستان د جمهور رئیس مخکنی فرمان ته په اشاره کې ویلي چې ټول دولتي کارکوونکي باید په انتخاباتي چارو کې لاسوهنی ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي والی حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته کاندیدان دي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداري ورکړې و چې که د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت په پام کې ونه نیول سي او اصلاحات رانسي، دوی به انتخابات تحریم کړي. د شورا د خبرداري ترڅنګ ویلي و چې دا کار باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پیوونه کې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغوی د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د نن ورځې تر پایه د دغه خبرداري په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه چارواکي عصمت الله مل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
ما انتخابات دایر خاط کردیم تا وقتش اعلان شده
و... دی وای موږ به انتخابات سل په سلو کې کوو. د انتخاباتو وخت اعلان سوی دی. انتخاباتو ته موږ بشپړه تیاری نیولې ده او موږ پر ټولو کاندیدانو غږ کوو چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره چې د میزان په شپږمه دی په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شورا غوښتنه کړې وه چې په انتخاباتي بهیر کې باید شفافیت رامنځته سي او دولتي چارواکي باید په دغه بهیر کې له لاسوهنې منع سي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل سوي دي. هغوی ادعا کوله چې 15 ملکي وګړي د چې دوه کوچنیان هم پکې دي د دغې ولسوالۍ په درې قمچاق کې په بمبارد کې وژل سوي. خو د پروان د والي ویاندي وحیدې شهکار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د سیاګرد ولسوالۍ په درې قمچاق کې د 01 قطعي عملیات سوي دي، خو عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل سوي دي. وحیدې شهکار وویل چې په دې عملیاتو کې یو پولیس هم وژل سوی او 2 زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی نوالني نن د جولای په 9 په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. نوالني د مسکو له توقف ځای روغتون ته لېږدول سوی. د هغه د ناروغۍ په اړه رسمن څه نه دي ویل سوي، خو د مسکو د هغه روغتون چې نوالني وروستل سوی یو ډاکټر الدار کازاخمیدوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د نوالني ناروغي عمومي الرژي یا حساسیت بلل شوی دی، او دا چې له څه شي سره یې حساسیت کړی دا نه ده معلومه. د روغتون یو شمېر کارکوونکو چې نومونه یې نه دي څرګند سوي، فرانس پرس ته ویلي چې الکسی نوالني ښه روغتیایي حالت کې دی او د بدن د حرارت درجه یې 6.6 درجه ده. خو د الکسی نوالني معالج ډاکټري اناستاسیا وسیلیوا اندیښنه څرګنده کړې چې ښایي الکسی نوالني په ناڅرګندو موادو په ناڅرګندو کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. هغې پرون پر فیسبوک لیکلي وو چې چارواکو اجازه نه ده ورکړي چې الکسی نوالني وګوري یا یې معاینه کړي، او دی یوازې د دروازې له درزه هغه لیدلی دی. او د برېټانیې حکومت دا نظر رد کړ چې د خپلې یوې بیړۍ په بدل کې د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق ابنا کې نیولې خوشې کړي. د برېټانیې د خارجه چارو وزیر دومینیک رابنن بی بی سی ته وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده، بلکې د نړیوال قانون او نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې د برېټانیې حکومت ټینګار ورباندې کوي. د برېټانیا او ایران حکومتونو په روسیو کې د یو بل د تیلو د ټانکرونو سترې بیړۍ ونیوې چې پر اټومي موافقې فشار زیات کړی دی. د برېټانیې د خارجه چارو وزیر ویلي چې ایران غواړي د نړیوالې ټولنې د مسؤول او مسؤلیت منونکي غړي په توګه ومنل شي، باید د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
خبرونه ملازده دی راډیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښو وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرسیال عصمت الله مل:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم، به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلې برید کې د مرجوب لشمیر ډیر سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر شل تنه یادوي. د انتخاباتو د امنیت په اړه د یو کار په نظر هم اوریدلی سي. د هلمند ولایت خبرواري سره لدې چې سږ کال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه لوړ سوی. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایتي شورا مشر طاوله افغان وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د بیا زګي څخه په اصطلاح کندهار او بل ولایت کومتا شپانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه الته وړکی برته بیا فرموږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې مو د سپورت له ډګره په تازه پرمختګونو خبرو، او هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیس پروګرام د خبرونه برخه دي.
کایو بجې سالي سپراک شه دي شبخانه تر سو کا 2 بجې کا سهار کا غرمې
سونه پاکو خرم دغه مرز میراته روان د وچکالی ده بادونه دي دي نه د مرز لګي.
په دې پروګرام کې په ګرمي هوا کې د خوړو لکبل پر ناروغي او بحث کیږي. د خبرونه مو تر پنځو بجو ده. ورځوت خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرستیال دغه ورځ له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نوماندانو له لوري په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرم الله اکرم چې زیاتره کوي:
وروسته له هغه چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو شورا وویل چې ممکن د ولسمشری انتخابات تحریم کړي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نوماندان باید په انتخاباتو باور ولري او خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د 12 نوماندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه خامخا ترسره شي. دوی موږ په دې اړه نن فکر کوو، خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخابات ترسره کوو، نیټه اعلان شوی او کمیسون هم خپل آمدگی نیولې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسې یې وایئ زه یې په اړه معلومات نه لرم، خو هیله مې دا ده چې داسې کوم څه ونه شي او هیله لرم چې نوماندان به خپلو انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له اتلسو نوماندانو دولس یې چې د نوماندانو په نوم شورا هم لري ویلي دي چې که د روانې اونۍ تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاحات رانه شي دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند او د دې شورا یو غړي شهاب حکیمي ازادي راډیو ته ویلي چې اوس دوی یوازې انتخاباتي مبارزو ته نه دي داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منل شي نو دا پروسه به تحریم کړي. د ښاغلي حکیمي په خبره که د دوی له موجودیت پرته انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت به یې هم ونه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې که دغه دولس نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږو نوماندانو ترمنځ انتخابات شونی دي که څنګه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د دولس انتخاباتي ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانونیت تر مشروعیت لاندې نشي راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو ترمنځ هم ترسره کیدای شي.
له حقوقي پلوه موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کمیسیون لخوا نه کومه هغه ټاکلې مهالویش په اساس باندې دوی کولی شي چې پروسې نه تیر شي د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله انصراف وکړي. اما د تحریم موضوع یو سیاسي موضوع ده، حقوقي موضوع نه ده. تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو که چېرته له یو کاندید نه پورته کاندیدان موجود وي رقابت ترسره کیږي او انتخابات مخته تلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. انتخاباتي مبارزو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او نعت الله حفیظ لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې وشوې. د سید نورالله جلیلی او ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په ټولو ولایتونو کې خپل انتخاباتي سیالۍ پیل کړي او په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي.
دوستانو خبر د انتخاباتو ده، په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین د رسمي پیل کېدو سره سم چې پرون رسما پیل سو په د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غني د مرستیال امرالله صالح پر دفتر چې په کابل کې پرون ډلې برید وسو دغه نامنی اندېښنې راپورت کړې دي. په دې برید کې ویل کېږي چې د تلفاتو شمېر ډېر سوی دی. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کړې ده. وصال محمد واصل و وصال په دې اړه تفصیل راکوي.
دلته د کابل ښار د پرونی پیښې کورنۍ د ماتو خیخو او د خپلو کورونو د هغو سامانونو په راټولولو بوختې دي چې بمی چاودنو له کاره غورځولي. پرونیو خونړیو چاودنو او سو ساتن خطې چې د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر وشو د ځاني زیان تر څنګ یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه هم واړول. د پیښې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پرتو کورونو ښیښې ماتې او د یو شمېرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیښې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسیدونکو ذاکر او نبیس خاورو د وای یو ډیر وحشتناک غږ و. خونه له خیخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونې دالیز ته ووتم، بیا بلې خونې ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړي پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي. دوه تنه په ډېر بیړه د رئیس صاحب دفتر ته لاړل او ډزې کولې.
از همیشه فایر کده می رفتن. بیخی ورخطا شده بودم، اوشپارک شده بودم که تفلک هایم تنها در خانه ما.
بیخی ورخطا شده بودم چه ما شمان می پکور که بند پاتی ول. موری هم ده بنده و. لونه می چگه والی. زیاد ویری دلی ول. هیس هم را تا پاتی ندی. هم دا اوز حیرانیم چه بچو تا سور کرم. او چر تلاشم. زما توان باید دوی را کری.
ما خود دگه کسی کوی ندارم. دگه آیده هم ندارم.
دگه وزید دگه سیمه دا اوسیدون کو پا سیرو هم دغم کرخی رخ کلی. او د دوی پر عادی ژوند دی سیوری غوړولی دی. دوی دولت د تورستی پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورمه حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر یې د محمد اشرف غني د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح دی چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتې مرګ شوبلې په اړه وویل،
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دې وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترسي برید کې شل تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي دي او 50 نفره نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د څېړنو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپلې خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلي بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د یادونه ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي پیښو په اړه زموږ همکار خاطر پردیس د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې. په ګډه به وورو.
دغه بریدونه نه اول دی نه اخر دی. دا بریدونه بالکل دغه د څو کاله شدید دی. اوس په دې وختو کې چې د سولې خبرې جریان لري او په دې کې دوی خپلو دغه تروریستي حملو ته شدید کړي دي او په مقابل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم په دوی نه تعرضي حمله شروع کړي دي. یعنی دا نه ده چې صرف د دوی حمله دلته په کابل کې کیږي او په دوی حمله نه کیږي. نه، دوی هم ډیر تلفات لیدلي دي، ډیر تلفات ویني او ډیر ضربې سره مخامخ دي. ولې بیا هم په هر صورت تروریستي اعمال د قانون کې دا موجود دي او دا د حقوق بشر نه مغایر عمل ده، دا تروریستي عمل ده، دا جهان تقبیح کړی ده. نو دوی چې دغه کارونه کوي طبعا پر روان د خلکو هم تاثیرات اچوي، پر روان د انتخاباتو په کمیسیونو هم تاثیرات غورځوي او خلک هم د انتخاباتو د ورتک یا د کمپاین ته ورتک زړه نه کوي.
بلې جنرال صاحب، په دغه برخه کې ستاسو د حل لار یعنی حکومت ته مو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی؟ حکومت باید په داسې اساس وختونو کې یا په داسې یو ډیر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بالاخره استفاده وکړي چې د داسې بیخو مخنیوي وشي؟
ګوره بندش، دولت خو په نظامي قوتو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري، ماهانه پلان لري، هفتواری لري، د عملیاتو پلانونه لري. یعنی دا نه ده چې دولت پلان نه لري، دولت ستراتیژي نه لري. ستراتیژي موجوده ده، پلان موجود ده، ولی افغانستان زراتخانه ګرځېدلی ده، افغانستان د مخالفینو پایګاه ګرځېدلی ده او مخالفین همدلته ژوند کوي، همدلته موجود دي. دا موټر داسې نه ده چې دا موټر چې دوی انفجار ورکوي، دا موټر د نن دغه ناراضي او د مرام شاو ناراضي راسن په د ټوله راتريږي دلته را رسیدي. دا په خپل داخل د افغانستان کې همدلته په دلګ دی ولسوالۍ کې دا غ جوړیږي تا وکیږي بیا دلته را لګل کیږي.
بله جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا د څه شي معنی لري؟ دا د دې معنی لري چې ګنې حکومت یا امنیتي نهادونه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي؟
ګوره، دا زه د منم د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نغیري په استخباراتي شبکو کې شته، په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتوانیشتا. ولی د نور د وزارت دفاع داخله دا دولت دوال وزارتونه دا قربانی ورکوي، دا پلان لري.
د پوځي چارو کارپو هایګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې په لومړي ځل د بیرغ ملي ورځ ولمانځل شوه. دغه ورځ چې د ولسمشر اشرف غني د یو تازه فرمان له مخې د هیواد په تقویم کې ځانګړې شوې ده، کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ولمانځل شوه. فیروزه عزیزی راپور کوي.
دا د کابل ښار پل محمود خان سیمه ده. جواد 12 کلن دی، دای بیرغونه خرڅوي. جواد وایي په ملي ورځو کې چې بیرغ ته پکې اړتیا وي کاروبار یې خوي.
د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد اسلام او عبدالملک زازای چې د بیرغ له ملي ورځې د نمانځنې لپاره بیرغ ترلاسه کولو ته راغلي وایي، د داسې ورځو نمانځنه په ټولنه کې د ملي روحیې د پیاوړتیا لامل ګرځي.
دا خو زموږ د خپلواکۍ زده ورځ ده، دې په خاطر ما دا ملي بیرغ وسته. ټول افغانانو ته مبارکي وایم، خدای پاک زموږ ژوند ټول افغانانو سره خوشحالي تېر کړي.
د اسد د میاشتې ومنیچا د بیرغ ملي ورځ ده. دا ورځ په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان او د کابینې د تصویب له مخې په تقویم کې ځای شوې ده. دا یادونه ده چې د دغه هیواد بیرغ په تیرو څو باندې سلو کلونو کې د بیلابیلو بدلونونو شاهد و. په 1981 کال کې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان لپاره لومړنی بیرغ جوړ شو چې یوازې تور رنګ درلود. د حبیب الله خان د حکومت پر مهال په همدې رنګ بیرغ یو سپین نښان ورزیات شو. کله چې امان الله خان واک ته ورسید، د بیرغ نښان یې بدل کړ. خو په 1928 کال کې اوسنی درې رنګه بیرغ لویې جرګې ته وړاندیز کړ او د هغوی لوري د افغانستان د رسمي بیرغ په توګه ومنل شو. له نوموړي وروسته حبیب الله کلاکانی په بیرغ کې د زرغون رنګ پر ځای سپین ورزیات کړ. خو محمد نادر شاه د نښان په بدلون سره بیرته د شاه امان الله خان د حکومت بیرغ د رسمي بیرغ په توګه اعلان کړ.
ورځو هلمند ته که څه هم سږ کال د هلمند کروندګرو د نورو کلونو په نسبت زیات غنم کرلی و، خو د حاصل پر وخت یې قیمت لوړ سوی دی. د هلمند غنم ولې د حاصل پر وخت ګران سوی دی؟ آیا پاکستان ته وړل کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د الیاس تایی په دې تفصیلي راپور کې.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادالي ولسوالۍ د چانجیر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبلسو غنمو کودې اوس ټولوي. د راته ویل په کور کې د یوه جدي ناروغ له امله پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نه سو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو د راټولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي وروره، لو بیخي تر هر کار چې پر دا جنیا کې خدای یو کار پیدا کړی تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نورو کلو غنم شش کال بیخي بې اندازې ډیر دی. یعنی د دغه زاګې څخه په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم، خو دغه زموږ د کلي خلک وو. زما خپل د اکا زامن به باغربه ته تلل په لو بسې، چې دلته به چې په مټې کې ځنیولی دوغندر نه پیدا کېدل، یو مخ به تاریاک وو. او شکر دا دی شش کال و پروش کال و دا بل کال سه دا څو کال سه، بس الحمدلله غنم بیخي ډیر سوی دی. زموږ دپاره بیخي دغه د ویار خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت روزو ټولوي.
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګرانو یو مثال دی چې د کوکنارو په ځای غنم کری. دی وایي هم خدای راضي او هم خورما لري، خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي. د لشکرګاه ښار په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول وروسته په عادي او رنګارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وځي. د دوبي په فصل کې د غنمو د حاصل او په خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلونو په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی بار وړونکي موټر ته په خرورونو غنم چولی دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وتلو په حال کې دی. د دې څخه مې د غنمو د ګرانۍ او لوړ قیمت په اړه وپوښتل.
دا غنم ایران یو د جمعجم سات زیارت خرڅو محمد افرا میلو کې نه دي، هغه بچنه ورځې پر برابر وره
څو ګرانو
ده؟ یو سل شپږ اویا کال ده.
ګرانسي دي؟ کړي دي ګرانسي.
ګرانسي دي غنم ډیر سخت ګرانسي، ځکه چې وزي د غزنی او خدا څوک د پاکستان خواته وزي، دا حالات سره دغه باندې ډیر تاثیر کړی دی.
دا
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغاره نه کوي، خو زما د سب ماشین د لشکرګا د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې غونه ثبت کړي دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکونکي او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نوم اخلي. د کندهار یو اوسیدونکي چې زه د موضوع د حساسیت له امله نوم نه اخلم، ازادي راډیو ته وویل د کندهار او نورو ولایتونو په نوم د لشکرګاه د منډوي څخه تلونکي 90% غنم د پاکستاني تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک د لارې بلوچستان او یا د غزنی او خوست د لارې پاکستان ته وړل کیږي.
اصلي غنم چیرې دي چې روان؟ اصلي پاکستان ته روان دي. دا پاکستان د منډیا والا نه دي، دا ډېر غټ غټ خلک دي. هلته موږ په کندهار کې خپل دوکانونه دي، خلک موږ سره ناست و. 6000 پاسر 15000 پاسر هر تجاره نیوي دغه خال ته وړي په دغه خطر راځي کوي نه ګرني نه ولاکه په شیر کې درې شرکه شو کاغه نه مازن شرکت بازار نه
د لشکرګاه د غنومو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنومو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلي دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غذایه په پاکستاني ژرندو یا میلانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راوړل کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په استلاج کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي، خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه وادو ته ځي. همسایه وادونه په استلاج کې ایران او پاکستان او دا وادونه وړي، هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح الته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅوي، یعنی په دې نامه باندې ځي. یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاکیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه رابند کړي، د کاچاک څخه د دغه میل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهڼې ریاست وایي د 1400 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو 10 کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونه وځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 د فم پر سل اشاره 15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای سي. اوس په یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس به د اگست میاشتې په نیمایي کې خپل دندې لرسي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې دی به په کانګرس کې د ټیکزاس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومند کړي. ملالی بشیر نور تفصیل کوي.
دان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. د ډونالد ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. د جمهور غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې وه چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارلمالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف بیا جمهور غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لیریسی. د امریکا د قانون لمخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
زموږ غږ زده راډیو ری دوستانو زموږ خبرونه لای د ملری 2 اونیس پروګرامونه لرو چې په دوهمه نیمه کې به درته خبرو کوو.